السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,204 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي دي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,590 تنه ښودلی دی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې دي. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې له خوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو نامه د راپور په اړه ویلي چې مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېلوله امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره ځینې وختونه د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندي چې پرون خپره شوې افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کړي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي دي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلانو ته وکړه خو د لرې شوو افسرانو نومونه یې یاد نه کړل. د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې د عمران خان د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. شریف چودري وایي لږ تر لږه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تېرې میاشتې د تاوتریخوالي له کبله محاکمه شوې دي. دا چې تورنو کسانو کې څه شمېر ملکیان او څه شمېر پوځیان د چودري په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندري شفور ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوی چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند به اساسه ویناوی ممکن ورسره وهڅول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسله واله بلوا کې ښکېلو دی بخښنې وړاندیز بیا تکرار کړی خو د هغوی مشر یوګینی پروګوژن ته یې بخښنه نه ده اعلان کړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ویلي چې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پروګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 16مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې وسلوال کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږد ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو پو نظر واخلو. د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت د دوی عزیزان ورخوشي کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې یې راخوش کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر راخوش کړي او کینه راخوش کوي زموږ ملاقات ورسره وشي د دوهم اختر زموږ په کورنۍ پیغام تیری.
د ماشومان د حقونو ملاتړي بنسټ کیټس ریس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. دا به هم واوري چې یوې نړیوالې ټولنې په امریکا کې میشت د اورتوپیدۍ متخصص افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیدۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده.
و پنځوس هیوادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمایندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کې دوه څرخي
شرعي مجازات او بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دي چې حدود تاسو په شبهات باندې لمند یعنی حدود په شبهات لمند دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه اوږده ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي. یوناما په دغه راپور کې همداراز ویلي د دې ملکي تلفاتو 3% برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بلل شوي او تر خوا دا هم ویل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 او یا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 298 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه له جګړې پاتې شوي چاودیدونکو توکو او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3% برخه یعنی 2814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼو میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله وخت ده. دیوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیوناما د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15 د ډسمبر تر 1.5 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 2350 تنه وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مالقاوله لدې ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیت طالبانو منلی وو خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدې بریدونو د څلورو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی او د نورو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت پر راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ولي کې د 2023 کال د اګست له 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې 13 په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرګ ژوبلې په اړه دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بی طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمینه مشوي غبرګون کې ادعا شوی چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دائمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبرو شوي راپور جزئیات واوریدل. د ځنډ وروسته یوناما بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ویل شوي په دې هیواد کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 تنه نور هم ټپیان دي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم را سره د ټلیفون لارې وصل سوی دی. اندړ صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندړ صاحب، یو نامه وګ د ځند وروسته د راپور خپور کړ. په دې راپور کې بیا هم ویل شوی چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د تیر په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کمښت راغلی دی. دغه راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت د کوم اړخ ښکارندوی کوي؟ آیا په دې هیواد کې جګړه چې طالبان یو مهم لوری و درېدلې ده، خو بیا هم نه امنی دوام لري، او که دې ته بیا هم د جګړې له وضعیت سره پرتله یو وضعیت نوم ورکولی شو؟
مننه کوم. ګوري کوم ګورو زموږ په واد کې څلو نیمه لسیزه جګړه وه، او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل، او اوس د یوناما د راپور له مخې په دو کلو کې 1,100 نفر وژل شوي. چې دا د یو خدای وبخي، خو دغه کمښت ډیر په فیصدي اندازه ډیر غټ کمښت ده. موږ باید خوشحاله اوسېږو، خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی. د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقه کېږي. موږ پوهیږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای، او دا راپورونه تحقیق امر مقصد
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول، ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه یې خپرول. کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي، او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل وینې مني، له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه وکړي، وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی کولای شي تجربه لري، په خو هم زمونږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د تیم یو دو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې سمې کړي، چې د دغه توریزم او د داعش په ضد سیمې یو دو سره په ګډه مبارزه وکړي، او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي، او موږ پوهېږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سر کوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ځای په نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه کړي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو په احمد خان اندړو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. یو نامه له اوږده ځنډ وروسته بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1059 ملکیان وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
د ماشومان د حقونو یو ملاتړی بنسټ کیتس رایټس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد روسه تر ټولو بد هیواد بللی دی. د بنسټ په خپل تازه تر درجه بندۍ کې افغانستان د 193 هیوادونو په لړ کې په 191 ځای کې راوسته دی چې د ماشومانو د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال له اړخه مناسب ځای نه دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو دوام. د کیډز رایټس په نوم د ماشومانو د حقونو یو ملاتړی سازمان په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوه، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په لیست کې په 191 نمبر راوسته. د کیډز رایټ سازمان خپل درجه بندی په هر هیواد کې د ماشومانو لپاره د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال په برخو کې چمتو شوی شرایطو ته پکتو کړي، او بیا یې هر یو شاخص ته جلا جلا نمرې ورکړي چې افغانستان پکې تر ټولو کمی نمرې اخیستي. کیډز رایټ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او لیکي تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی، او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د دې سازمان له قوله د طالبانو لخوا د افغان نجونو په زده کړو له بندیز وروسته داسې قوي نښې شته چې ښیي دې کار لا دمخه په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د کار کولو کچه لوړه کړې ده. د کیډز رایټ سازمان د هم ویل چې د طالبانو دی بندیزونو هغه پرمختګونه هم لمنځوړي چې وړاندې ترلاسه شوي وو. د دې سازمان مشر مارک دولاټ وایي پر حکومتونو یې غږ کړی چې د ماشومانو د خیراتونکو لپاره پر هوایي پانګونې او حادثو ته تمرکز وکړي. هغه د افغانستان په اړه ویلي په دې هیواد کې زده کړو، د واکسین ټیټیکه چې بشري وضعیت او نورو ته پکتو اړتیا ده چې سمدستي اقدام وشي او ماشومان له دې ناورین وویستل شي. په ورته وخت کې د ټولنیزو حقوقو یو شمېر کارپوهان د افغان ماشومانو برخلیک ته اندېښمن دي. د ټولنیزو حقوقو کارپو ماهر مومند
دوی کله چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي هغه زده کړې خو یې متاثره کېږي، د دې سره سره یې فکري وده متاثره کېږي، علمي وده یې متاثره کېږي، روحي مسائل ورته پیدا کېږي. او موږ دا هم وینو چې دا وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي او د افغانستان د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، په ماشومانو کې د هغه کسانو کچه چې خیر ټولوي سپند کوي او د فامیلونو اقتصاد خراب دی هغه زیاته شوې ده.
د کیډز رایټ سازمان په درجه بندۍ کې سویډن، فنلند، آیسلند په نړۍ کې د ماشومانو لپاره غوره هیوادونه ګڼل شوي دي، خو اوکراین بیا د جګړې له امله هغه هیواد بلل شوی چې ډیر ماشومان پکې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د کیډز رایټ سازمان یو غیر دولتي مؤسسه ده او د ماشومانو د حقونو وکالت کوي.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري ده
دور چی سي نه خراسيت
خيبات پختر کې څوم رختري راکوي
بان بان ګپ دې ګسو نه بر پروګرام دې دې چیکونیم
اختر لپاره ځنګړي پروګرامونه لرو
مثلا چی
لکه د موسیقي ځانګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو. تازه د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وو.
قیمرم مهمان میسازید دیگه؟
نظر صاحب بیل تا کله پروگرام خکلوي
بدون شنوندم نمیشه دیگه.
نو اوریدونکو کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي. 00 400 22 14 24
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر که از مکبت هم اوسید
تا به اید.
ازادی رادیو آوره نن نارفته ده و سبا هم ده لوی اختر لومړی ورځ ده. ازادی رادیو د اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه مهیر وی لکه څنګه چې مخکې زمان ده همکارانو سرګندونه مو واورید. سبا د اختر په لومړی ورځ موسیقي خبرونه مو هم اختر ته ځانګړي شوی د غراز د ځوان فکر او مایکروفون ستاسو په درې وړو خبرونو کې کولای شي برخه واخلي، خپل پیام ولولې، مبارکي ورکړي او هم د خپل خوخي سندره وړي. ډیر د خبرونه زما همکار فريدا سيال مختوري او دلته په استډیو کې هم را سره ده. فريدا جان بر نور ته وای چې نن چې عرفات په میدان کې حاجیان راټول شوي دي، یو شمیر افغان حاجیان هم هلته دي او دغه افغان حاجیان وای چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوې کوي. نور بل فريده سيال نوورو. فريده جان مهرباني.
مننه نوري صاحب، ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په زرهاو حاجیان د بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ته نږدې نن په عرفات کې راټول شوي دي او دوی دعاوې کوي.
لبیک اللهم لبیک.
په عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه دي. حاجیان به د لمر ولیدو وروسته مزدلفې ته ځي او سبا چهارشنبه د اختر لومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا د جمرې وهلو یا د شیطان د نښې په لور د تیګه چولو لړۍ هم پیل کړي او قرباني به هم وکړي. خان محمد سکال یو له هغو کسانو دی چې له لوګر ولایت څخه حج ته تللی دي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یعنی بخیر مرکز نقطه که منشال و رحمان ده جایی در رحمت دی نظر جایی در دعا دی خبز ده جایی.
سکل شاوخوا ډیر زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکل د حج په مراسمو کې همدارنګ د یو سلو شپې ته هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیون کسانو ګډون کړی دی. سعودي عربستان د حجیانو د امنیت او صحت لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي او همدارنګ د راپورونو پر بنسټ په سعودي عربستان کې هوا ډیره ګرمه ده او د تودوخه لوړه درجه عین 40 سانتیګریډ اټکل شوې ده. همدارنګ ځینو نور ورسپانو راپور کړی دی چې د نومړي ځل لپاره د حج مراسمو کې د مسنوي زکاوات نه هم استفاده شوې ده او هلته داسې یو اپلیکیشن د نسک په نوم باندې ده چې هغه حاجیانو ته راهنمایي کوي او د خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مرسته کوي. تیر کال د کورونا په وجه باندې عربستان د حاجیانو په ورتګ یو څه محدودیتونه وضع کړي وو. همدارنګه په 2015 کال کې د حج مراسمو کې د حاجیانو د ازدحام په وجه باندې 2300 تنه مړه شوي وو. نورې صاحب.
بله فريده سياله، تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، په د حج مراسمو په باب مو اوریدل. ازادي راډیو اوریدي حج د مراسمو څخه مو شیبه په شیبه خبر وخو وړاندې به د هم ووري چې یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي، د لوی اختر په مناسبت له طالب چارواکو د خپل عزیزانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دي لختر مخکې له زندانه خوشي شي. د افغاني ولاس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستفایا پټینګر وای خبريالي جرم نه دی او طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشي کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدلې چې لخپل کورنۍ سره وسو زدوا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی په بودی سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. سهیل لرم چې ژر ور سره ووینم.
مرتضی به بودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالې جلا یو شمیر نور تورونه پوري کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلم لارې بنسټ مشر متی ولا ویسا کورنی هم وی ویسال دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي د خغلی ویسا یو خپلوان چې نه غختل نوم او غاګي پراپور کې خپور شي ازادي رته ویل دوی غواړي خغلی ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي د طالبان حکومت ویسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی هغه تورونه چې د ویسا کورنی رد کړی دی لبلی خواده شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ بغړی چې د هم نغختل نوم افغاګي پراپور کې خپور شي ازادي رته ویل احراری د جون په لومړی نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی د خغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی نو موري د کوچنی اختر په لومړی ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی وو د هغه ورور احمد ایار ازادي رته
مود اسلامی امارات نغختنه دا چایره خوشکړي د دوه مختر راغی د اختر په خاطر خوشکي او کینره خوشکوي زمو ملاقات ور سره وشي د دوه مختر زمو په کورنۍ پیغام تیری دوه مختر راغی زمو د زندانی هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې
ازادي رادیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد سره شریک کړي خو هغه ځواب ونه ویلي اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خبر شو د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده یاده شوې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشی کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون سره پاسه 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کار دی
به خاطر احترام به دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لختر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوړ حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي
ازادي اونها باید فراهم شوه
یو شمیر مدني فعالان خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي په دې ورسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک ان مجازات کیږي پر دې سربېره د هرات د خځو د محبس په خانه مشر علي عزيزي د هرات پانتون په خانه استاد رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان هم په کسانو کې دي چې د طالبانو له خوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان بریالان او د بشری حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلي
ساینړېوال ټولنی افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده دا ټولنه 15000 متخصصین د اورتوپیډي د برخې متخصصین جراحان لري
ساین انجمن هو 52 کې څه د پاسه 15000 جراحان لري په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده
د ساين نړیوالې ټولنې جایزې ګټونکو ډاکټر اسماعیل ورداک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي 45 کلن اسماعیل ورداک چې میدان ورداګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی په 1901 او یوم المریض کال کې د کابل طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص هم د کابل په 423 روغتون کې کړای دی د دې ترڅنګ د فوت تخصص پلان مهاله روزنیز پروګرامونه کې هم ګډون کړي او په امریکا کې د ټروما او په جرمنی او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي ډاکټر ورداګ اوس مهال د کابل 423 روغتون مسول او د علومو د طبي اکاډمۍ قومندان دی ډاکټر محمد اسماعیل ورداګ د ساين نړیوال ټولنې د جایزې په اړه وایي
سږ کال کې د انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوړې جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وینم اولم زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم مانوي اړخ په دې معنی ده چې د ساين انجمن په 1552 کې څه د پاسه 15000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ما ته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي آله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او د هغې نه اوس په ډیرو هیوادونو کې هند د هغې نه اوس استفاده کوي او خلک په ناروغان پرې تداوي کوي.
ساين نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډي په برخه کې د جراحان د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسانو د چاډو کې مات شوی وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي.